سلامونه خې چارې ازادي رادیو او ریډیو د سات خبرونه د اسرائیل دفاع وزارت وایي د ایران لخوا پر دوی د توغول شوی او 300 ډرون او توغندوی 99 سلنه یې لمنځه وړی دي. د دې وزارت وایان دانیل هګاری ویلی له ډرون او توغندوی یو یې هم د دوی هوایي حریم ته نه دی ننوتی او یوازې یو سلس توغول شوی بالستیک توغندي د هوایي ځواکونو د نواتی هم په اړې لګیدلې چې د نوموړې له قوله لږ زیان یې اړولی دی. د اسرائیل دفاع وزارت په دې حمله کې د یو ماشوم د زخمي کېدو خبر تایید کړی دی. اسرائیل دفاع وزارت وایان دا هم ویلی دي چې د خپلو خلکو او خاورې د دفاع لپاره به هر عمل چې اړتیا وي وکړي. پر خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن سهار ویل چې دا حمله د ایران د ملي ګټو او ارضي تمامیت لپاره خپل مشروع ځواب بللی دی. په اسرائیل له حمله وروسته د بریټ پناړېواله کچا پراخ خبرګونونه راپورته کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا حمله غندلې او وایي د سیمې په کچا د ویجاړونکو زیاتوالي د رښتینی خطر په اړه ژور اندېښمن دي. خغلی ګوتري چې زیاته کړي نسیمه ونه نړۍ د بری جګړې توان لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي له ټولو خوا وخت چې د هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې په منځني ختیځ کې د لوی نظامی ټکر لامل کیدای شي. حق ود ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د منځني ختیځ وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د وړي مشر وینیسا فرایزر په خپل اکسپاند لیکلي دي غونډه په اړه غوښتنه په ملګرو ملتونو نو کې د اسرائیلو د استازي له خوا تر لاسه کړی دا که څه هم د امریکا جمهور رئیس لدی بری دروسته د خپل ملي امنیت ټیم سره بیړنۍ غونډه کړې ترڅنګ سپینې ماړی یو اعلان کې لیکلي چې دوی اسرائیلو سره مرسته وکړي چې نګدي ټول راتلونکو ډرون او توغندي لمنځه یوسي. د اعلان کې د جمهور رئیس بایدن له قوله لیکل شوی چې سبب د جیو مشران راوبولي چې د ایران د دې کړنې ډیپلوماټیک ځواب هم غاګه کړی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په خبره کړې اعلان کې د دې کړکې چې لامل پسې مکه د جدي عواقبو په اړه خبرداري ورکړي. هغه خبره چې د چین د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلان یې کړی دا روپیه ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل هم په اسرائیل حمله غندلې او د نه منلو واړی یې بللې. هغه د حمله پسې مکه د بیمخینې کړکې د زیاتې دوو امنیت لپاره خطر بللې. جرمني، برېټانیا او یو شمېر نور هیوادونو هم په اسرائیل د ایران حمله ته خبرګون خوده لري او پسې مکه د کړکې د زیاتې دوو په اړه اندېښنه خوده لري. افغانستان د ازادۍ جبهه وايي په کابل کې په چریکي عملیاتو کې دوه طالبان وژل او درې نور ټپيان کړي دي. د جبهه په اعلامیه کې چنن ساري خبره کړې دا کړي چې تیر مخامته بجې چریکيانو د کارتینو په سیمه کې د طالبانو هغه موټر پنهخه کړي چې د دوی استخباراتو غړي یې لیکدول. د افغانستان د ازادۍ جبهه د هم ویلي چې په دې بریټ کې د طالبانو موټر حمله منځه وړي دي. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خبرګون نه دی خوده. د افغانستان د ازادۍ جبهه پرون هم ادعا کړې و چې د کابل د ارتل په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر پنهخه کړي و چې په کې یو طالب اسکر وژل او درې نور ټپيان کړیو. د ایران د روغتیاي بیمې د ادارې عمومي رئیس وايي د دې هیواد د بیمې عالی شورا پریکړه کړې چې د افغان کډوالو او نورو بهرنیانو روغتیاي بیمه به تر ایرانیانو 90 سلنه زیاتوي. جمشید شایانفر ایرانی رسنیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری د شپږ نوي زره خرابې وزلو بهرنیو اتباعو د بیمې لګښت ورکوي خو د ایران حکومت د کډوالو د بیمې د حق په وړاندې هیڅ سراز مسؤلیت او تعهد نه لري. د ایران حکومت پروسوي کې پر افغان کډوالو د فشار په لړ کې وویل چې افغانان باید په ایران کې د درملنې لپاره د ایرانی وګړو څو برابر زیات فیس ورکړي. او پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان په اړه د سیمه ایز تماس ډلې د جوړیدا وړاندیز په دې ګروپ کې د هند له ګډون سره د پاکستان د مخالفت له امله لخندوزان سره مخامخ شوه. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې ته پروند د هیواد حکومت کې ځنیو سرچینو ویلي چې د تماس ډلې جوړیدا له دې امله ځانډیدلې چې کوم هیواد باید په دې ډله کې شامل وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د فبرورۍ 14 او 19 د دوه هیل دوه ورځې غونډې وروسته د داسې وی ډلې د جوړیدو وړاندیز کړو. دا خبرونه
کلمو کوم د جنو راپورونو لمخې د روسي په میاش کې افغانستان او پاکستان ته د دغو هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي. د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې په روس اشکال د 12 میاشتو په ترڅ کې 20 میلیارډ ډالر دغه هیواد ته استول شوې دي او سشکال داسې وړاندوینه کوي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي. افغانستان ته له بهر د استول شویو پیسو دقیق شمیره شای سخت وي چې معلومه شي، ځکه چې نن سبا ډیر پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالی په شکل افغانستان ته لیشي. خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کوم شمیرې خبرې شوې دي، په 2012 کال کې له بهر افغانستان ته نږدې 240 میلیونه ډالر استول شوې دي. دا پیسې بیا ورو ورو زیات شوې دي چې په 2019 کې اندازه څه باندې 828.5 میلیونه ډالرو ته رسیدلې ده. په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنۍ کړې وو، له بهر افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازې لشکره مشوه. د 2020 کال له اگست وروسته چې طالبان واکمنان شول، د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول، افغانستان د پیسو د لیشلو اندازې کم شوه، ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګېدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 5% پورې ورسید. په 2023 کال کې دا بهیر څه آسانه شو او د حوالې مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیرې سخت دی چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خبرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. رابشم خبرونه میلمنو ته. ازرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو لباسونو څخه دی. دوی د سکایپ لار را سره د دولت په سټډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګه ډیټر داوت خټک را سره دی. د دواړو هر کلی کوم حافظی صاحب د دې حوالی په برخه کې مادي ته هم اشاره وکړه چې دقیق شمیرې سخت دی چې څوک اټکل وکړي او دا د جنو راپورونو په اساس مادي ته اشاره وکړه قصاصو نظر واخله.
دا موضوع ما ډیر سیریلی وو په خوا په 2000 کال کې چې ما د 2019 کال هغه کول سروي کول په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسیره شو. یو خو رسمي وو چې د سویفت د سیستم مسخرات د ویسټر یونین منیګرام او نور رسمي حواله چې بانکي حواله وي اغه شاوخه وسوه $800 میلیون شاوخه پاتیو او زیات پیسې بیا د پولی خدماتو لري او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپل شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره هغه د مرستې لپاره او همدارنګه د خپل کورونا او خپل جایدادونو دی بیا ودانول لپاره ځان سره پیسې راوړي چې هغه مجاز پیسې د امریکا څخه $1,000 پورې اجازه دي چې څوک خپل مسافرین ځان سره بیاي او په اتحادیه اروپا کې هم دغه سي مخصوص په آلمان کې دغه سي دي. دا پیسې یو اندازې کلیرنس د لودل په دې معنی چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي دګر کې البته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا $10,000 دی یا یورو دی یا $10,000 دی یا دی دا یې سایه مصر ټول کړی وي د مالی حواله هم چې یو اندازې هغه حواله دي چې مجاز حواله دي. مثال په توګه یو څوک بیرنی ټوګه حواله چې خپل وطن ته پیسې واستوي اولته د دوی لاسرسي هغه مستر یونین او نور بانکونو سره نشته دی. هغه دی حواله څخه په اسانه ټوګه ګټ پورته کوي مخصن د امارات متحده عرب او مثلا د سعودي او دغه ځای څخه او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې د اوکراین یا مثلا د بلاروس ازبکستان قزاقستان چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استي او یو یو اندازې سپتیږي مثلا $300 یورو یا $1,500 پورې سپتیږي هلته او دا راپور مرکزی بانک ورکوي چې جامه زیات پیسې د حقوقي دلایلو پر بنسټ نه برسېره کیږي او هغه پیسې چې راستن راځي مثلا د شخص په جیب کې دا هم اکثرا نه سپتیږي. نو هغه وخت کې ماته دا برسېره شو چې شاوخوا $800 میلیون په کال د 2009 کې رسما د سیستم مسخرات زموږ بانکونو ته او تقریبا $100 میلیون نور همدغه سي خلک یې ځان سره راوستل یا یې کې حواله کولې د خدمات پولی یا صرافي لري. تقریبا په کال د 2019 زما هغه اټکل دا و چې $2.3 میلیارد افغانستان ته راغلي د هغه سخاوتمند بهرمشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي.
افیسي صاحب بخشي وستاسو 60 کال کوي تقریبا مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللی وي؟
او زه ګومان کوم چې دا به زیات شي وي په څو دلایلو باندې. خو فقط ډیر زیات دي او اړتیا ډیر خلک چې مخکې خودکفا ول او کولای شو چې خپل ژوند په خپل تیر کې مثلا د دولت کارمندان ول او یو تعداد چې متشبسین متوسط وو چې غوړ او فقیران په دله کې ولاړ دي. دا خلک هم اوس اړتیا لري او د دې کورنۍ غوړي چې دوی سره هم مرسته وکړي او یو تعداد زیات نور افغانان وته لیدي چې د دې کورنۍ دلته په ونسان کې پاتې دي. تقریبا شاوخوا 1.9 میلیون خلک کډوال شوی دي چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول هغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي. نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا 2 میلیارد او 2.5 میلیارد یا تقریبا 3 میلیارد پورې شاوخوا رسیدلی وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان.
او مننه خټک صاحب، د پاکستان اخبارونه او د پاکستان ځینې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګ، لیکن په دې روزه کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی. څنګه تاسو د مشال راډیو نه داسې راپورونه خبر کړل؟ د پېښور څه حال دی مسله؟
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخکېدو امکان ډیر کم لري، یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخکېدو د پاره چې په لوی مدت، یعنی د لوی مودې د پاره پالیسی پکاروي. سو پوری چې لوی مودې پاره پالیسی جوړې نشي تر هغه پوری د عام کس اقتصادي حالت خکېدل هغه ډیر ګرانه خبره ده. دویمه خبره تاسو چې څنګه اوکا چې په پېښور کې نه یوازې دا چې په پېښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې، یعنی که مونږ یو کال موازنه کو، یو کال خو ډېر کم وخت دی، البته سړی وایي چې یو 15 کاله که مونږ موازنه کو دی اوس نه، نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی. وجه یې دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی. 2018 را په دې خوا باندې سیاسي ثبات نشته په پاکستان کې. بارنه سرمایه کاری چې دا هغه تر ډیره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات له وجې بارنه سرمایه کاری ډیره زیاته رقم شوې ده. ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه کاری باندې پیدا کیږي. و د عام سړی حالت چې کله خکېږي هغه د پاره روزګار ډیر زیات ضروری دی. په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه وو چې په هغه کې روزګار ملاوېدل شو. هغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته انفارمل وای. نو په فارمل سیکټر کې خدای دې چې لوی لوی صنعت لګېدلې دي، کارخانې لګېدلې دي په هغه کې. خو په انفارمل کې بیا دا ده چې خلک کورونه جوړوي، سړکونه جوړیږي لګیا دي، بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو ریړې لګولې ده کنه، او داسې د دې نور خپل کارونه. هغه دواړو ته نقصان رسیدلې. بل په پاکستان کې د ډالر د کچل وړې دو سره وې روپے کچې پرې وته سره هغه سره هم د شیانو نرخونه چې دي د روزمره شیانو لکه وړه شو، بوره شو، سبزیانې او ترکارې شوې، هغه نرخونه هم تقریبا یو په دوه شوي. خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چې ده، یا دا هغه چې مونږ ته په پښتو کې دیاړي وایو، هغه چې دا په هغه باندې ډیر زیات اثر نه دی پرېوته چې هغه د زرونه 1500 شوي دی یا د 1500 نه 2000 شوي دی د ورځې. خو که تاسو د عامو شیانو نرخونو ته وګورئ نو هغه د بورې نرخ چې مخکې 1000 روپۍ کیلو اوس هغه په 1050 روپۍ کیلو ده. داسې که تاسو د وړو نرخونو ته وګورئ په دغه حساب سره، که تاسو عام جامو ته وګورئ لچ په اختر کې خلک ماشومانو ته ځان ته اغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې قتل چې یو جوړ سپلی جوړیږي په 400 کې د اغه قیمت 10000 روپیا دی. نو دا خو
یو وخت ما په یاد 200 روپیا به کنه،
یو وخت به 200 روپیا. نو په دغه حساب سره خلک چې دی اغه خوشاله نه دي.
افیزی صاحب، د خټک صاحب څه خبره وکړه؟ شاید تاسو مر سره موافق یا سي طبي خبره ده. اصلي اقتصاد خو نوري سرچینې غواړي، لیکن ځین راپورونه وایي چې دغه سي وادونو تلک افغانستان او پاکستان ته چې له بهر کوم کسان پیسې استوي دا د دې سبب شوی دی چې هلته هغه بیخي د یو مخ قحطي رامنځته نشي او د بیخي قحطي مخه ونیول شي، او یا لکه فرضاً پاکستاني روپی د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته، یعنی که چیرته دغه د بهرنۍ پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تر 400 هم واوړي، او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي. که څرنګه
په د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډیر زیات دي، پیچلي دي. د خټک صاحب اشاره ورته وکړله چې اول په همدا سیاسي ثبات نشتون په خپل ډیر لوی عامل ګڼل کېدای شي. او په نوی زمان کې پاکستان خو ډېر پوراول دی، خاص حکومتونه ډېر بیروي پیسې اخیستې دي. هغه خو پاکستان ملت ډېر پوراول دی، تقریبا تر 100 میلیارد څخه زیات پوراول دی، او دغه انټرست ریټ چې جګیږي بیا هغه بوران لا تشدیدی او بل دا چې د دوی اقتصاد کر سیاست اغیز لاندې دي. نو په دې خاطر مشکلات زیات دي. هلته په افغانستان کې هم د تاریخي انقطاع یا دسیستونه دي چې یو حکومت راځي شل کاله خلک زلخ کوي چې دلته دا قانون به وي، دا رسم او دود او دستوري، بیا ناڅاپه حکومت ورک شي. دغسې چې هیڅ منطق هم ورته نه پیدا کیږي چې څرنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دي په یو شپه کې نسکور شي. نو په دې خاطر دا اقتصادي بې ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې. او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده، په دې معنی چې نوی حکومت کوم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسېدي په دننه په افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلي کېږي او فساد لږ شوی، د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي. اما په عین زمان کې دا تقریبا څه کم درې کاله اوس نږدې دي چې پوره سي، اما هیڅ هېواد دا او دې هیڅ بینالمللي موسسې افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلی. او زموږ اساسي لامل د وروسته پاتې والی چې مخکې هم وروسته پاتې و موږ او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو د شتون په دلیل و او د هغوی هغه همکار شرکتونه چې د استخدام سطحې ډېر لوړ ساتل او په عین زمان کې د اماکن تجارتي او اماکن رهایشي کرایه ډېر جګ و او خلکو ته ډېر پیسې ورکول کېدلې. څوک چې هغوی سره کار کوو ډېر پیسې ترلاسه کول او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده. زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و، د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پوه چې نه و، دا خلک تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسېره کړئ چې په هغه کښې د یو عامې سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د هغه ستراتیژي پر بنسټ تنظیم کړو. تر پایه پورې دا حکومتونه دې ته بریالی نه شول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسېره کړي چې موږ زموږ اولویت څه شي دي، اول کوم کار باید وکړو. نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هېڅ شی هم نشته دی، دا توکل پر خدای ځي. او
بخشی سوال دلته اوس، یعنی آیا دغه له بهر څخه میشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي دغه د دې باعث شوی دی چې یو څه افغانۍ باثباته پاتې شي او عام خلک له ډېرې قحطۍ سره مخامخ نشي؟
نه، دا د افغانۍ ثبات خو درې دلیل لري. یو دلیل دغه دی چې واردات زموږ لږ شوي دي، تېر په پرسله تقریبا نیمایي ته رسېدلي دي او زموږ صادرات یو څه زیات شوي دي. او په عین زمان کې هغه زیرمی استراتیجی زیرمی د افغانستان چې زموږ د پیسې پښتوانه ده او د هغه پر بنسټ هغه ګرنتی لیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی، یعنی افغانۍ یو اعتبار لري. او د پاکستان پیسې چې ډېر لویدلې دي غورځېدلې دي په دې خاطر دي چې د هغوی یولس اشاره شپږ میلیارد ډالر په اول د کال د دوه زره دیشتم کې شتون درلودل په مرکزي بانک کې او اوس هغه تقریبا درې اشاره اته میلیارد راټیټ شوی دي. په دې خاطر باندې هغه پښتوانه هم کم شو، نور بحرانونه هم رامنځته شو. د هغوی کلدار مثلا دوه چنده یعنی 50% ولوید. او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر څرګند څه دی. لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي، ځکه چې دا بیلانس د اساري د هیواد برابري 2.3 میلیارد مات کول چې په کال 2019 کې پیسې راغلي دي. اوس مهال ماته داسې بریښي چې 2.5 میلیارد تر 3 میلیارده پورې راغلي وي او دا ډېر پیسې دي، نیمایي د زموږ د ټول واردات. نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي د ودې نه دی، اما یو مسکن دی، ډېر غښتلی مسکن دی، ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بینالمللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کې مرسته نه شي، دونه خلک مري، ولې خلک نه مري؟ او یو لامل یې همدغه چې دا 3 میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله دوه چنده دي، دلته غیر رسمي راځي افغانستان ته او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګېږي. په دې خاطر د دې رحمت لري په خصوص په بیرنی ټوګه یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره. اما لکه چې د خټک سره ویل د اقتصادي ډیر او محل اثرات نه لري.
مننه افیسی صاحب. ل خوسته راپورته روحلته په تقریبا بزرګونو کسانو ته شاوخوا لس زره کسانو ته فرسن روژه ماته برابر شوی دی. همدارنګه لکه په خوست کې چې دا روژه ماته برابر شوی دی او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دی، خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په مهال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولې دي او له کندوزه یو راپور و چې په هر ورځ تقریبا 1200 خورانو ته البته هلته روژه ماته برابر وي. په ځینو نورو شهرونو کې هم ورته هڅې شوې دي. خټک صاحب، په پېښور کې هم دا دود شته او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي، هغه موقتي ستونزې یو څه ناسه هواروي کنه؟ یعنی دا کارونه روان دي او کنه؟
فکر نه کوم شیبر صاحب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی خودی یعنی شته که نشته، ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دي، دومره زیات نشته دي. خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکارانو سیږي، لوی لوی کاروباریانو سیږي، نو هغوی بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي او دی کورونا نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو نه بهر هلته اغي داسې وړې وړې خلتی یخی پاغې کې 2 کیلو بوره پرته ای، سلور کیلو پکې غوړی پرته ای، 2 کیلو پکې چایا پرته ای، داسې پکې دالونه پرته ای، هغه پکې یخی او کسان راځي او اغي ته ورکی. او دا اورځي په حساب سره خاص کر دی رمضان چې د اخیری کې ملاس اورځ لاس ورځې پاتې شي، نو دا پدې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي. لاهور نه ډیر نه مو پوي ځکه لاهور ما ډیر وخت نه دی تیر کړی، خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دیکھ یو بل سوال حافظی صاحب، که تاسو وایسئ فکر نه کوئ چې دغه واړه خیراتونه که یو لور ته موقتاً د خټک صاحب چې وویل چې یوه ورځ دی یو چا نس مړوي، لیکن بل لور ته په اقتصاد باندې منفي تاثیر نه کوي ځکه چې هغه خلک بیا هم عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي؟
زه ګومان نه کوم چې ډېر منفي اغیزه ولري. کسان بد عادت دی، دا دروازه خو په خپله شکار نه دی، اما دا د ډېر مجبوریت له مخې دی ځکه چې کچیر یو نفر چې یو ونې هیڅ هم نه دی خوړلی او د کلې ناکلو واښه خوري، خلک په ډېر ورسپاتې کلو کې په افغانستان کې ډېر خلک بد شرایط لري، په هغه کې ډېر شکار دی. اوس تاسو لکه چې فرمایل دا اتحادیې سراسري شرکتونه نفت او ګاز د افغانستان، همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان، دا په لپسی مثلا زر زر کس دو دو زر کسود لپاره دا بستیا ویشی او دی اتاق رهبری حیات او په این زمان کې دا سر تاجران دی افغانستان، دوی دا خپل مرستی جاری ساتي. کساس پام وی دا د هرات د زلزلې لپاره ډیر کورونه جوړ شو دي، اواز یې زموږ همکار د میرویس عزیز او تک 200 میلیون افغانۍ مرسته وکړه، او دا دی پیسی دی تقریبا 3 میلیون ډالر کیږي. همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل، دا کمګاری وکړل او نور. اما دا اقتصادي ود لپاره کوم صد نه لري، دا آنی موقتی او زودگذر دی.
د دې ترڅنګ حافظی صاحب، مثلا په افغانستان کې یو څبل شي وړو وړو شانو چې تغییر کړی دی، مثلا په کابل کې، په کابل کې خیاطان ویلي دي چې دوی کاروبار ښه شوی دی او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامع وروړې دي، ټوکري وروړې دي چې دوی ته جامع وګنډي. په ورته راپور ازادي راډیو له کندوزه درلود، له نورو شهرونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامع ګنډلو دود زیات شوی، خو د زنانه جامع بیا څوک نه ګنډي. مثلا دغسې ځینې شان هم حافظی صاحب بیا بیرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه دی په افغانستان کې؟
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځېږي. په افغانستان کې خو دا مسلط جامع هغه پخوانی زموږ خپل عنعنوي جامع دي، هغه خلک چې دریشیګانې اغوستل او د خارج څخه راته هغوی هم اوس کمیز پورتو اغوندي، هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامع اغوستلی هغوی هم اوس نکتایی او دا شیان نشته دی، او دغه پر ځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې د منځ په وخت کې کیږي بیا لونګي اخلي او دا شان اخلي دا بدل شوې دي. یعنی مثلا زموږ واردات د مخصوصا د رسمي افیشل ډریس چې دی دغه ډیر لږ دي ډیر لږ دي، حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامې غوندې نه دانی شي د بازار څخه. دوی مجبور چې کمیس پرتو جوړ کړي او دا فهمغه محدود کالی گندون کی چې مخکې کار کاوه اوس لس چنده شوی دی یا کده تقل دوه چنده شوی شوی. په دې خاطر باندې دا یو رونق راغلی او خزینه خو مخکې د سیالي لمخې چې بیرون ته کار کاوه او خپل د سیالانو لپاره هغه کول اوس خو ضرورت دی په کور کې دی او په کور جامې چې واغون دی مخکې کفایت کوي د پاس لري.
لیکن پام دې برخه کې لافیزی صاحب نه دا پښتنه وکړه. مافیزی صاحب ما په یو راپور کې دا لوستي و چې په بنگلاديش کې مثلا د واړه صنعتونو رواج شوی دی او دا د دې باید شو چې د بنگلاديش اقتصاد وده وکړي. لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه، دغه بهر میشتي کده افغانستان دی کده پاکستان دی کچرته دغه رقم واړه صنعتونه خپل خلکو ته خپلوانو ته جوړ کړي کوي برخه مې په دې باندې کار وکړي. فکر نه کوي چې د اقتصادي رونق سبب بشي؟
او وخت تاسو کول غواړم چې هر هیواد خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري. افغانستان افغانستان دی، بنگلاديش بنگلاديش دی. بنگلاديش یو وړم ځکه ده چې په هغه کې تر یو سلو سو میلیون نفر څخه زیات
یو سلو شپېته میلیونه نفوس لري،
شپېته یو نیم سل څخه زیات خلک اوسېږي. هغوی ډېر مشکلات لري، هلته فقر ډېر زیات و مخکې اوس خو ډېر کار دي کړي دي. اوس د ټیکسټایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي په دا سکه نساجي او هغه بیا د کتان یا په اصطلاح د نخي جامو کې ډېر ښه شهرت لري، ښه برند دي. اول ته خو ډېر کار شوی دی او بل دا چې د صنایع سره آشنایي د پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او ځینې نور استعماري هیوادونه چې تر استعمار لاندې ول، وایي چې د استعمار افسر له شوهي تاریخ است. کله ناکله هغوی د ټکنالوژي سره بلد شول او ډیر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې حالت شتون لري. افغانستان خو د ټول وخت په جګړه کې تیر کړی و. دا بنسټونه کله ناکله جوړ شو، بیا ویجاړ شو، خراب شو. او په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شي دي، زموږ اهداف یا ګول څه شي دي، زموږ ټارګټ څه شي دي، او د هغه لپاره وسایل د تواصل چشي چې کوم لار خلار شو چې پلان دی لار شو او ش لاسرولنی ولرو. او ما ډیر وخت په دغه اکلا حلیزری وکړل او سو یو مؤلفای رشت اقتصادي در افغانستان یو کتاب مې ولیکل، بل کتاب چې د زمانه یوازې تیوریک ارخو بلکې د حکمت عملی چې زه رئیس امید و تاقه یکو پات شویم د افغانستان وما او د سار کې هم کوچیر وما. نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې مالیده او قاته او په دا بورد میټینګونو کې چې په یکو کې په سر کې په ترکیه او تاخ سره او نور سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندوستان سره، بیا مې دا وپیدل چې په افغانستان کې موږ داس یو کلنلاره چې وی نو که د روسانو وخت وو چې په افغانستان کې وو اول وخت د دیموکراتیک خلک غوښتل چې خپل هویت پیدا کړي، خو بیا وروسته روسان راغله له هر څه چې په مسکو کې د دلته غوښتل فلیټ په افغانستان کې و دا ناشونی وي. بیا امریکایان چې راغلل اکثرا دا کټو پیس کول خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې وو یا په بل هیواد کې، حتی کله ناکله د دې ولایتونو نمونه هغه مترجمین څخه هېریدل چې هغه بدل کړي او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستاني دا غنانه ته ورکول چې کارای نه درلول په دې خاطر باندې فقر په پنځه پد شو. موږ ته پکار دي چې دی واقعي تاریخ د اقتصاد دی افغانستان او زموږ هغه مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولوتونه لرو او په ځما کې څه کوم امکانات لرو، دا ټول باید په دقیقه توګه برسیره شي او یو ملي اقتصادي استراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي.
مننه خټک صاحب. واړه صنعتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان گجرات شو، گجرواله شو، لالا موسی شو، سیالکوټ شو، لکه سیالکوټ چې دا د پاکستان د لوب سامانونه الته جوړي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم ځي، په ملک دننه په هر کور کې الته یو صنعت جوړ دی. هم دغه سی کتا سو لالا موسی، گجرات، گجرواله دې ته ورشینو الته کې په کورونو کې دننه دا د باد پکی جوړیږي، د چت والا پکی جوړیږي، بیا د بجلی تارونه جوړیږي او دا د کورونو دننه او دغه اقتصادی حالت ډیر زیات خده په هغه خارونو کې د خلکو اقتصادی حالت خده او دا د روزګار پیدا کوو یو ذریعہ لکه په یو کور کې یو سند جوړ دی د پکینو ضروري نه چې د هغه کور یو کس وي، بلکې هغه سره د گاوند 15 شپک کسان نور هم راځي. خو دې ته اوس یو خطر شته، یو هغه خطر دا دی او دا ما اوس چې کوم خپل ریسرچ کوم په هغه کې دا ما ته مخې ته راغی چې ما کراچۍ کې اوسو سندکارانو سره خبرې کولې، نو هغه وایي چې هغه کورنۍ سند اوس په پاکستان کې د بربادۍ په لور باندې روان دی. هغه وجه دا ده چې پاکستان حکومت د هغه سرپرستی نه کوي او هغه سره مرسته نه کوي. بجلی ګرانه شوه، یعنی د برق نرخونه چې دی هغه ډیر زیات ګران شي، بیا بجلی شته دی نه، او د چین نه ارزان سامانونه راځي چاغه د دې ځکه د جوړیدونکو سامانونو ډیر زیات ارزان دي. خلک د چین سامانونه اخلي، دا سامانونه نه اخلي، دا خلک د پاکستان خو واردات بیا ډیر نشته دی، هغه صادرات زیات دي، واردات نشته، نو هغه سنتونه کني اسي دا هغه بیا یو موخه برابرۍ.
مننه خټک صاحب، حافظی صاحب، لطا څخه مننه کوم، لاوریدونکو هم منندو يم چې د خبرونه تر دې د مر سره وکټله او ویلې ده.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پاڼو سرونکو کوچنی اختر مبختور، زه سید شنوار یم. د دې ونی ومه ورسته هر کله کو من خبرې کې چې امریکا بل اخر هغه تر غټ چټک الوتکه واز ویل چې 1100 مایل پر ساعت پرواز به وکولی شي. نړۍ کې بیا د کوچنی اختر د منځنو په زړه پورې مراسم هم راسره ګوري او د روان کال د لمر د لومړی خو د درنی تندر نیونې پیښې نه هم خبرې کوي. تر هر څه لومړی بیا ورزو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهمو ټکو ته د اختر پیغامونه کې د جګړې ګواښونه. ملا هیبت الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسئ. جنرال دوستم وایي بل اختر به هیواد کی وی. خو حکمت یار وایي د افغانستان فضا په 26 میلیونه ډالری کڅوړو خرڅ شوی ښکاري.
غوري ستا کفار مو خطا نه کی، دا مفسدین مو خطا نه کی، ورته بیدار اسی چل درته کوي ناکام کوي مو بیل ډرونه به مو ناکام کی، اسلام بدر سیوسی نظام بدر کوي.
آل جنبش یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان، از ملت مردمشان، از فلسطینیا، از همه نیروهای حماس یاد بگیرم.
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است، سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودن. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد، شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بسیار وقت دوام نخواهد کرد.
یه وقت در خود طالبان و سیاستوالو جلال منزونه در اکتر چنگ سپیدار مانه کندهار ایدگا دا حمید کرزی کورا و دا حکمتیار کور که پا بیلابیل و امامتونو سیاسونو جلا جلا اختر لمنزله. دا هیواد پا زندانونو که چوار لسوا خزینه بندیانی طالبان وایي هیڅوک نه دي شکنجه کړي، بلکې څلور سوه شپږ بندیانې د اختر په مناسبت خوشي کړي دي.
په تعداد د څوارلس سوو مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیانې دي. د دوی دپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیې بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ورته برابر کړی.
او په پاکستان کې له دریو میاشتو راهیسې د زر تنه افغانانو نیونه. ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل 15 د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلې.
سوالونه او سوچونه د ستروس په داسې بجن یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ژغ واو. یو غټ حوصله چې هغه ملګرو ملتونه و یا مکسیار و خیریه ادارې وې هغه هم په دې کې پاتې راغلي.
د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو بهر اساسيونو زیاتره اخترس پیغامونه په سیاسي خبرداري او غوښونو خلاصو. د طالبانو زعیم ملای وت الله اخون په خپلو پلویانو غږ کړی، څرنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د ده په اصطلاح د امارت د ساتلو لپاره قربانیو ته چمتو اوسئ. هغه ټینګار کړی دی چې دښمن یې غافل نه دی او ترمنځ یې تبلیغاتو تفرقه اچوي. ملای وت الله ندی ویلی چې څوک یې پر ضد لګیا دی، خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نه شي بې له ډرونه به یې دا ځل ناکام کړي.
ګورې ملک د خلکو زموږ سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنګونه یې راسره وکړه او ډېرې شهیدان کړو، ډېرې زخمیان کړو، خپله ده خپلو خلکو. که داسې وایي چې موږ د سیاستګر وایي، موږ د بشریت ضد وایي او موږ ظلم کولای، نو دا خو موږ ته بېله ظلمه خبره جوړه وه چې دا موږ پر موږ ظلم کړی دی، موږ به محکمه کولای، موږ به اعدامولای، موږ به وژلی. دا راته جوړه وکړه، نه د دنیا په قانون کې وو، نه د شریعت په قانون کې، په هېڅ کې موږ ملامت نه وو. ګورې موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو، تاسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو خپل حقوق نه غواړو. ګوري افغانان یاست، هر څه چې مو کړي دي زموږ د پاسه خو معاف یاست. د دې بعد به تاسو موږ پیغور لا هم نه خدا.
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي، اخترس پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ځای کېدو دی. هغه ټینګار کړی دی چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی، فضا د امریکا په اشغال کې ده، او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري. حکمتیار ادا کړې ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې 40 میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا له لوري طالبانو ته ورکول کېږي. خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیو پیغام کې ویلي چې را روان اختر به دننه افغانستان کې یو په وینا چې دا د طالبانو وروستی اختر دی. د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو کوچنی اختر مو بختور. زه سید چنوار یم، د دې ونې ومې ورسته هر کله کوم. نن خبرې کې چې امریکا بل اخر هغه تر غک چټک الوتکه واز مویل چې 150 مایل پر ساعت پرواز به وکول شي. نړۍ کې بیا د کوچنی اختر د نمانځنو په زړه پورې مراسم هم راسره ګورې، او د روان کال د لمر د لومړۍ خو د درنې تندر نیونې پېښې نه هم خبرې کوي. تر هر څه لومړی بیا ورځو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهمو ټکو ته. د اختر پیغامونه که د جګړې ګواښونه، ملا هبت الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسئ، جنرال دوستم وایي بل اختر به هیواد کې وي، خو حکمتیار وایي د افغانستان فضا په 40 میلیونه ډالري کڅوړو خرڅه شوې ښکاري.
ګورې ستا کفار مو خطا نه کړي، دا مفسدین مو خطا نه کړي، ورته بیدار اوسئ. چل درته کوي ناکامه کوي مو، بیا له ډرونه به مو ناکامه کړي، اسلام به درته یوسي، نظام به درته یوسي.
آل جنبشی ها یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان، از ملت و مردمشان، از فلسطینی ها، از همه نیرهای اماس یاد بگیره.
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است، سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودن. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد، شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستن و حکومتشان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد.
یه وقت در خود طالبان و سیاستوار و جلال منزونه در اکثر سنگ سپیدار مانه کندهار ایدگاه در حمید کرزی کورا و در حکمت کرد بود که پا بیلابیل و امامتون و سیاسون و جلا جلا اختر لمنزله. در هیواد پا زندانونو که 14 سبخ خزینه بندیانی. طالبان وایی هیچ سو که دلی شکنجه کردی، بلکې 406 بندیان د اختر په مناسبت خوشی کړی دي.
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندې بندیان دي. د دوی لپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیه بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ته برابر کړی.
او په پاکستان کې له دریو میاشتو راهیسې د زر تنه افغانانو نیونه. ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل 15مې د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلوي.
سوالونه او سوچونه دي چې تر اوسه پورې داسې مرجه یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واورو. یوه غټه وسیله چې هغه ملګرو ملتونه و یونیسیار و خیریه ادارې وې هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي.
بیا هم سینو شي تیر اونۍ د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو بهر سیاسيونو زیاتره اخترس پیغامونه په سیاسي خبرداري او غوښونو خلاصو. د طالبانو ځین ملای وت الله اخون په خپل پلویانو غږ کړی څنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د دې په اصطلاح د امارت د ساتلو لپاره قرباني ته چمتو وسی. هغه ټینګار کړی دی چې دښمن غافل نه دی او ترمنځ تبلیغات او تفرقه اچي. ملای وت الله نه دی ویلي چې څوک یې پر ضد لګیا دی خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نشي بیل ډرونه به دا ځل ناکام کړي.
ګوري خلکو زموږ سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنګونه را سره وکړه او ډېرې شهیدان کړو ډېرې زخمیان کړو خپله د خپلو خلکو که داسې وایي چې موږ د سیاستګر وایي موږ د بشریت ضد وایي او موږ ظلم کولای نو دا خو موږ ته بېله ظلمه خبره جوړه وه چې دا موږ پر موږ ظلم کړی دی موږ به محکمه کولای موږ به اعدامولی موږ به وژلی دا راته جوړه وکړه. نه د دنیا په قانون کې وو نه د شریعت په قانون کې په هېڅ کې موږ ملامت نه وو. ګوري موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو تاسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو څخه خپل حقوق نه غواړو. ګوري افغانان یاست هر څه چې مو کړي دي زموږ د پاسه خو معاف یاست. د دې باده به تاسو موږ پیغور لا هم نه خدا
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي اخترس پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ځای کېدو دی. هغه ټینګار کړی دی چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی فضا د امریکا په اشغال کې ده او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري. حکمتیار ادا کړی ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې 40 میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا له لوري طالبانو ته ورکول کیږي. خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به دننه افغانستان کې وي او په وینا یې چې دا د طالبانو وروستی اختر دی.
باز همه جنبش هم رقم مثل که چیو که سال میشه وقتی آلم تحسیس جنبش از این کده هم خوبتر مردم ملت خواتا را باشید میکنه اینطور فکر را کنه کسی این چی داره؟ اینجا سیست یک آجا شما سیار من کنه سیگر ما این کار را خوب میفهمم.
بل خو له اختر څو ورځې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ستانکزي یو بیان کې چې د شلونکو لخوا خپل ځایم ته اشاره بدل شوي ویلي د حکومتونو مشران باید له خلکو پټ او ګوښه نه وي بلکې د ده په وینا هر چا چې له ولسه ځان پټ کړی له واکه غورځېدلی دی.
والی هر وزیر هر قماندانې که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید گناه است بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک هستی بزرگ جهان بود همیشه در بین مردم میشست و در هر جا همراهشان میشست. حتی اگر یک یهودی یک نصرانی و یک مشرک هم میخواست که با جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کند در آن واحد همراهش دیده میتانست. و همین دور خلفای راشدین که و بعد از او تابعین و تبع تابعین که گذشتن اینا همشان در بین مردم خود خلق بودن، در بین مردم خود میشتن، از مردم خود میشدید که مردمشان چی مشکل دارن.
بختاریز پیغامونه که در پخوانه ولسمشتر نو حمید کرزی و محمد اشرف غنی پیغامونه بیا تر ډیر نرم او تقریبا مخاطبین ولسونه و. د کوچنی اختر په ورځ چې پخوا به ټولو سیاسي لوریو په یوه ځای ارګ کې لمونځ کوه، د طالبانو له راتلو سره یو وار بیا د اختر لمانځه ته افغانستان کې میشت سیاسي لوري بیلوبیلو ځایونو کې سره راټول شوي وو. د طالبانو تر واک لاندې ارګ ته د دوی د کابل میشتې کابینې غړي ورکړل شوي وو، خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي کور ته کابل کې پاتې شوي سیاسون د کندهار عیدګاه جومات ته د دوی د کندهار د طالبانو مشرانه او زایمه خو د اسلامي د مشر پورته المنځل لپاره دغه د ګوند په لګام ورکول شو. دغه راز پیدار معنی ته بیا یو شمېر نور طالب وزیران د دې لپاره ورکول شوي چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره لمونځ ادا کړي. طالبانو په کندهار کې د خپل زایم د المنځل د امامت لپاره له عیدګاه نه سیمټي دیوالونه راتاو کړي وو او په کابل کې بیا د راپورونو له مخې د ملا امامانو سره خوا کې ساتونکي درېدلي. خلکو ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې د کابل جوماتونو کې مدرسو ته د اړتیا وړ توکو اخیستو په موخه چندي امبولې شوه، خو څوک پوه نه شول چې د ټولو شویو پیسو ګنډې چیرته یوړل شوې. او د طالبانو د زندانونو د تنظیم ادارې مسؤلان وایي دا مهال ورسره د ټول هیواد په کچه 1400 ښځینه بندیانې دي. دوی نه دي ویلي چې کومې اسانتیاوې ورته برابرې کړي، خو ټینګار یې کړی ده چې د دوی په زندانو کې ټولې اسانتیاوې دغو ښځو بندیانو ته برابرې دي. په د جمهوریت پر مهال چې د اختریزو مناسبتونو په تړاو به لږ تر لږه له ټول هېواده 2000 واړه مجرمین خوشي کېدل. دلته طالبانو ویلي چې د خپل ځایونو د خاص شفقت له مخې د اختر په پار 1400 بندیان خوشي کړي دي. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون اداره وایي د دغو 1400 بندیانو له ډلې 338 بندیان نارینه، 40 مېرمنې او 23 تنه ماشومان.
چې افغانستان مظلوم ولس ته هم شي، په افغانستان په زندانونو کې به هیچ چاته اجازه هم ورنه کوم چې په زندانونو کې محبوسینو سره دیوناس او ذکر دی غسره چې څوک ذهنی تکلیف ورکی روحي شکنجه ورکی.
که څه هم له څو کلونو راهیسې د بشري سازمانونو او څارونکو لخوا پر طالبانو د بندیانو د شکنجې او زبرغدي تورونه دي، خو د دې ډلې د زندانونو د تنظیم ادارې او مرستیال حبیب الله بدر وایي هیڅوک به ثابته نه کړي چې دوی دې زندان کې څوک شکنجه کړي وي. خو دا مهال ورسره په مختلفو جرمونو کې 40 بهرنیان هم بندیان دي.
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیان دي. د دوی لپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیه بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ته برابر کړی.
او روس علاقه چې د طالبانو لخوا افغانستان کې د فیسبوک د بندولو یا محدودولو د طرحې د چمتو کېدو بحث غبرګونونه وپارول، اوس د دوی د مخابرات وزارت وایي دا طرحه لا کابینې ته نه ده تللې او نه هم په بشپړ ډول فیسبوک بندېږي. د طالبانو د مخابرات وزارت ویان عنایت الله الکوزی وایي د فیسبوک د محدودولو طرحه لا کابینې ته نه ده تللې او پرېکړه پرې نه ده شوې. نوموړي ویلي که دغه طرحه عملي هم شي نو ټول فیسبوک به نه بندېږي، یوازې به یې په محتویاتو ځینې بندیزونه ولګول شي او هغه موضوعات به لرې کېږي چې د ده په وینا له ملي ګټو او افغان کلتور سره په مخالفت کې وي.
په خواله رسنیو کې ځینو خلکو ویل چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. البته د فیسبوک بندېدل به وروسته له طرحې د تاییدېدو څخه معلومیږي چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. فعلا دپاره د طرحه چې ده چمتو ده او طرحه چمتو شوې ده تر څو کابینې ته وړاندې شي. کله چې کابینې ته وړاندې شول له هغې څخه وروسته باید د افغانستان کې د بندېدو یا د محدودېدو په تړاو باندې پرېکړه کېږي.
بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ نهایي کېدو ته په غبرګون وایي دا کار په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډوي. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتي داسې اقدامات دي نه کوي چې په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر له ګډوډۍ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت یو وار په فیسبوک اداره له دې امله د بیان د ازادۍ د مخنیوي تور لګولی وو چې د طالبانو لخوا کاریدونکي د اداراتو اکاونټونه یې تړلي وو.
د ملي راډیو تلویزیون پښتو او دری فیسبوک او انسټاګرام پاڼې د فیسبوک د ادارې له لوري د نامعلومو دلایلو له امله تړل شوي دي. د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصولو او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده او یوازې هغه څه پکې خبرېږي چې ولس یې غوښتنه کوي. ملي راديو تلویزیون د خلکو د رسنۍ په توګه چې تل یې د خلکو ژغ ته پوښښ ورکړی پر خپل موقف ټینګار کوي او له فیسبوک کمپنۍ څخه غواړي چې رسنیزو اصولو ته په پام سره د بیان ازادۍ تجمن پاتې شي او د ملي راډیو تلویزیون ټولنیزې پاڼې ژر تر ژره خلاص کړي.
دا مهال افغانستان کې ګڼ د افغانانو لپاره نشراتي ویبسایټونه، شبکې او له بهره د خبرونو چمتو کوونکي رسنۍ بندې دي. طالبان وایي یو شمېر رسنۍ د دوی د باور له مخې د اسلام په چوکاټ کې خبرونه او خبرونه نه وړاندې کوي. خو دننه په هیواد کې هم د رسنیو یو شمېر کارکوونکي او مشران چې د طالبانو اسلامي چوکاټ ته داخل شوي بیا هم وخت نا وخت نیول کېږي، او سره له دې چې طالبان نه مني او د همدې مسلې له امله د ملګرو ملتونو لخوا دوحې ته وربللي تیر کانفرنس کې هم ګډون یې ونه کړ. خو ملګرو ملتونو یو بار بیا ټینګار کړی چې افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکي ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم کار روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوچاریک ویلي په دې موضوع کارونه روان دي او که لږ نوی پرمختګ هم پکې رامنځته شي له رسنیو سره به یې شریک کړي. د طالبانو د حکومت ویان زګولا مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو د دوی حکومت په ځلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو او په دې هیواد کې د یو نامه پښتون کې د بل استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. له طالبانو حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا 2021 پریکړه لیک چې د 2023 کال په دسمبر کې د روسیا او چین د ممتنی رایو پرته په دیالس موافق رایو تصویب شو، پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو وړاندیز شوی. اوس د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه وایي چې په امنیت شورا کې له دې موضوع سره د چین او روسیې مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه دا استازي ونه ټاکل شي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیسیار د روان 2023 کال په دریو میاشتو کې د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا د شاوخوا زر افغان کډوالو د نیولو او په زندانونو کې د اچولو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا په نیول شویو افغان کډوالو کې 8 شپږ څلوېښت قانوني اسناد نه لرونکي او د ای سی سي کارتونو لرونکي او 201 کسان نور د پی او آر کارتونو لرونکي دي. د دغې کمشنرۍ د بیان له مخې تېره مارچ میاشت کې د افغان کډوالو د نیولو کچه کې د فبروري د میاشتې په پرتله 121% یا څلور چنده زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو دې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو تر ټولو زیات شمېر تېر کال ثبت کړی دی. د کمشنرۍ ویلي په تېر 2023 کال کې په پاکستان کې 26000 د قانوني اسنادو نه لرونکي افغان کډوال او له 4000 او 300 څخه زیات د پی او آر کارت لرونکي افغانان کډوال نیول شوي.
تر اوسه پورې داسې مرجع یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واوري. یو غټه وسیله چې هغه ملګرو ملتونه وه، یعنی څیار وه او خیریه ادارې وې، هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي. اوس افغان یونیسیار هم د حکومت پاکستان څخه غوښتنه کوي چې افغان کډوالو ته وخت ورکړل سي او داسې عجله پرېکړه ونیسي. افغان کډوال هم دا ږغ کوي، نو زموږ د یونیسیار فرق ونیسو.
او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته د اپریل 15 پاکستان له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو او شړلو بله لړۍ پیلې، بلخوا د ایران حکومت په دغه هیواد کې د بې اسناده کډوالو په وړاندې د هوساینې د هر ډول خدمتونو په ترسره کولو بندیز لګولی. یو شمېر ایرانی رسنیو د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د ادارې د سرپرست احسان حیدری له قوله ویلي هغه بې اسناده کډوال چې په دغه هیواد کې د کډوالۍ لازم اسناد نه لري د هوساینې خدماتو ته بل لاسرسی هم ورنه کړل شي. د ایراني چارواکي په هیواد کې د افغان کډوالو د نوم له یادولو پرته زیاته کړې چې دا کډوال باید له ایران ووځي او خپل هیوادونو ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې اکثره کډوال افغانان دي او له دې وړاندې هم یو شمېر ایراني چارواکو د دوی پر وړاندې د ورته اقداماتو خبره کړې ده. احسان حیدری دغه شان خبرداری ورکړه چې که د کارونو مالکان بې اسناده کډوال په دغه هیواد کې کار وکړي نو له دوی سره به قانوني چلند وشي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي ستونزې ډېرې دي چې د دوی ژوند یې له سختیو سره مخ کړی دی. او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز شبکو د افغانستان جنوبي او کوزي پښتونخوا غانو خلکو د خپل اختری ځل منځونو د منځته مراسمو ګڼ اړخونه خبره کړې دي. خو تر ټولو پام جلبون کې د چمن د پرلط د خلکو د منځ مراسمو چې اختری د پرلط په میدان کې ولمنځ د چمن پر لپ چشپګ میاشتې وشوي له پاکستان غواړي چې د سپین بولدک په لاره د کرښې دواړه غاړې پښتنو ته له پاسپورټ پرته د کاروبارونو او پنډونو چلولو لپاره اجازه ورکړي. د دې پرلک موترزان ټول هغه مزدوران دي چې په چمن لاره ګنډې او ریړې چلولې او شمېر یې د دوی په وینا څلوېښت زره ناولي، خو د پاکستان حکومت ترې روزګار له ګوتو تروړلی دی. او په ټولنیزو رسنیو د اسلامي نړۍ ګڼو هېوادونو د چهارشنبې په ورځ د کوچني اختر د لمانځنې خبر ورکړ. ان پاکستان هم چې نور کلونه به یې له نړۍ جلا اختر کوو، دا ځلې په چهارشنبه اختر و. په حرمینو شریفینو کې شاوخوا دوه میلیونه وګړو د اختر لمونځونه وکړل. مسجد اقصی ته بیا سره لیدې چې خلک جګړې ځپلي وو، شپېته زره کسان لمانځه ته ورټول. انډونیزیا سودان کې بیا د لمانځه تر ټولو ستر سفرونه وتړل شول. او افغانستان کې هم کندهار، هرات، هلمند او خوست هغه ولایتونه وو چې د لمانځه بېساري مراسم پکې وشول. ازادي راډیو په دغه ویډیو کې درته د ګڼو اسلامي هېوادونو د اختر د لمانځه مراسم رانغاړل. دا وار ډېری هېوادونو کې د اختر لومړۍ ورځ په امنیت کې تېره شوه. د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د مخابراتي ټکنالوژۍ نړیوال سازمان وایي په ټوله نړۍ کې د تلف شویو او ضایع شویو برقي وسایلو کچه له 2010 کال راهیسې تر 2022 کال پورې 2.5% یا 15% لوړه شوې ده. وایي د 2022 کال تر اخره پورې د برقي وسایلو د ضایع کېدو کلنۍ کچه 2.3 میلیونه ټنه وه، خو دوی اندېښنه ښودلي چې تر 2030 کال پورې به دا کچه 2.3% نوره هم لوړه او 2.3 میلیونه ټنه د کال په حساب لوړه شي. که د نړۍ ټول زاړه شوي برقي وسایل راټول شي، د پاریس د ایفل برج له وزن نه به 6000 چنده ډېر وزن ولري. خو که همدا ځای شوي وسایل په څلوېښت ټنیزو لاریو کې بار کړی شي، 1.5 میلیون لارۍ به پرې ډکې شي. د ITU نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې د غورځولو وړ او زړو برقي سامان آلاتو لکه کمپیوټر، لپټاپ، موبایل او نور انټرنیټي وسایلو له پلوه 2.5 میلیونه ټنه زیاتوالی راځي. د راپور له مخې دا مهال نړۍ کې یوازې 25% برقي سامان آلات بیرته رغول کیږي یا ریفربش کیږي. د راپور له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې زړو شویو برقي سامان آلاتو کې کارول شوي عناصر 1.9 میلیارد ډالر ارزښت لري. او سږ کال له اختر یو ورځ باندې له افغانستان او پاکستان پرته د نړۍ ګڼو هېوادونو کې د لمر د درنې تندر نیونې او د کال د لومړني کسوف پېښه راښکاره شوه. د کاسوف دا ننداره چې ګڼو سیمو کې رڼا ورځ په توره شپه بدله کړه، مکسیکو نه پیل او بیا د امریکا ټیکساس، اوکلاهاما، ارکنساس، شمالي امریکا، کاناډا او لویدیځې اروپا پورې وکتل شوه. سویلي امریکا کې بیا لمر په بشپړ ډول تندر نیولی و چې داسې هلته په تیرو 106 کلونو کې نه و تکرار شوي. خو د ناسا په وینا بله داسې پیښه به سویلي امریکا کې په 2009 کال کې کیږي. او امریکا تیره اونۍ له غږ څو چنده چټکه هغه جیټ الوتکه وازمویله چې له 2014 کال راهیسې کار پرې روان کړی و. امریکایي کمپنۍ بوم سوپر سونیک ویلي د جوړې کړې XB-1 الوتکې لومړۍ تجربه کامیابه وه او د کالیفورنیا په اسمان کې وزرې وغوړولې. خو کمپنۍ یادونه کړې چې راتلونکو څو میاشتو پورې به د دې الوتکې په لا غوره نتیجه باندې کار وکړي. دې الوتکې په لومړني پرواز کې د عادي الوتکو په څیر وزره فوټه لوړ د 2.3 مایله پر ساعت چټکتیا سره الوت وکړ. خو راتلونکو وو میاشتو پورې به شاوخوا 15 نور زرو نه تر 1.5 زر کیلومتره پر ساعت رفتار سره پروازونه وکړي چې د چټکې الوتنې ټول ریکارډونه به مات کړي. دا الوتکه به د شوروي اتحاد له سوپر سونیک ټوپولوتو 144 ماډل او د برېټانیا له کانکرډ الوتکې هم تیزه وي. XB-1 الوتکه له کاربن فایبر نه جوړه ده، تر ټولو اوږده کوزه او د الوت د کنټرول لپاره دوه حساسې کمرې لري، خو 100% هایډروجنی یا د چاپیریال ساتنې لپاره خوندي الوتکه ده. جوړونکي کمپنۍ وایي تر اوسه یې د داسې نورو الوتکو د تولید لپاره 130 فرمایشونه ترلاسه کړي دي. او دنن و مورس په همدې ځای سره راغلو و نه یو وخت مبختور خو لبلې زاویې د و نه د ځنګړو مسایلو د شرین لپاره د ازادي رادیو له څکو او پاڼو سه چنواري سره و مورس مهیره وي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو